یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دا ساجی رډو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي برسه سو کور بیم تخنیکی چاري می رحمت ساپای مختوړي السلام علیکم د افغانستان د سولې په اړه پرې خپرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې لرو چې محتاطانه خوشبیني ورته ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي په اکثریت دي، له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالفت وسو. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي. په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د یوې لایحې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د ډیموکراتانو په ملاتړ سره دې لایحې ته د 22 منفي رایو په مقابل کې 18 مثبتې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي چې په افغانستان او عراق کې داعش ډله لا هم فعالیت لري او دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر د تېرې ډسمبر میاشتې نونسمه له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ د اعلان د کانګرس د غړو او په نړۍ کې د امریکا د متحدانو له انتقادونو سره مخامخ سو. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي. چارواکي وایي د وسلوالو دغو حملو چې تېره شپه ناوخته پیل سوي وي څو ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د دولت ګڼ مخالف وسلوال هم وژل سوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل د امنیتی ځواکونو شپږ تنه غړي شهیدان سوي او اووه تنه ټپیان سوي دي. ساحې ته د مرستندوی او ضربتي ځواک له رسېدو سره سم د دښمن حملې په شا تمبول سوي دي. ښاغلی امنی وایي چې په دغو حملو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل سوو غړو د شمېر په اړه کره معلومات نه لري. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د دایکندی ولایت چارواکي وایي د ترافیکي پېښې له کبله شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د والي ویان علي اکبر ناطقي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې پېښه تېر ماښام په مرکز نیلي کې سوي ده. په مرکز کې ترافیکي پېښه سوي چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د پېښې علت شایي خراب سړکونه او هغه درنه واوره وي چې په دې وروستیو کې اورېدلې ده. ولایتي چارواکي وایي په ټپیانو کې چې روغتون ته انتقال سوي د دوو کسانو وضعیت نازک دی. د ولایتي شورا یو غړي بیا د دې پېښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ګڼلې ده. د فرا ولایت چارواکي وایي د ګوزان یو پولیو ضد له واکسین څخه په فرا کې شاوخوا 800 ماشومان بې برخې پاتې سوي. چارواکي وایي دوی توانېدلې په 13 جنوري میاشت کې د واکسین په لومړۍ دوره کې شاوخوا 200,000 ماشومان واکسین کړي. د فرا د کتلوي معافیت عامر عبدالواحد وحیدی وایي چې هڅه کوي دغه ماشومان په بله دوره کې واکسین شي.
در حدود 700 تا 800 طفل مس داریم که بعضی خانه ها طفلا خود حاضر نکرده که واکسین شه.
چارواکي وخت نا وخت د دولت وسلوال مخالفان تورنوي چې د ګوزن ضد واکسین مخه نسی. د فرا ولایت په ګلستان او بلابلوک ولسوالیو کې په 2015 میلادي کال کې د ګوزن څلور مثبت پیښې ثبت سوي وي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تېرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون ویل چې د ډېری دغه ماشومان په بندري ښار هدایده کې د 2013 میلادي کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بې ځایه سوي او اوس یوه تیاره برخلیک ته انتظار باسي. د یمن لپاره د یونیسف مشر میریت اکسل ریلانو له پلازمینې صنعا څخه رویټرز خاریه بنسټ ته ویلي چې دغه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د مکسیکو له پولو څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو په وړاندې د امریکا تګلاره غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یوه بیان کې د امریکا دا سیاست د شرم وړ او غیر قانوني بللی دی. دغه سازمان ویلي چې امریکا د کډوالو په بیرته استولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تېر میلادي کال د مکسیکو د کډوالو په اړه خپله تګلاره چې په مکسیکو کې د پاتې کېدو نوم ورکول سوی دی پیشنهاد کړله. په تېر کې پناه غوښتونکو د خپلو درخواستونو د برخلیک تر معلومیدو پرې په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو اجازه درلوده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ترامپ پرون ویل چې دی غواړي چې د روانې فبروري میاشتې پر 15مه نیټه ملت ته د خپلې وینا په لړ کې دغه اعلان وکړي. نوموړي خبرلانو ته ویل چې هغوی یعنې شمالي کوریا دا کتنه غواړي. داسې ویل کېږي چې ترامپ او کیم به په ویتنام کې چې د دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وګوري. یو شمیر مقامات بیا ویلي چې شای د امریکا او شمالي کوریا مشران د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې له یو بل سره وګوري. ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون د لومړي ځل لپاره د تیر میلادي کال د جون پر 12 نیټه په سنگاپور کې سره کتلي وو.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ترامپ هیله ښکاره کړه چې د افغانستان جګړه به وروسته له نږدې 19 کلونو پای ته ورسیږي.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on and I can't tell you that this is a guarantee because
د افغانستان احتمالي سولې ته د اندېښنه هم شته چې ګډوډي ورسره پیدا نشي. په دې اړه مې د عبدالحکیم مجاهد نظر اخیسته.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. د هغه نظام نهادونه په لحاله موجود دي، نهادونه باید خپل حال باندې پاتې وي.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د نږدې 600 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې ده.
په دې وروستیو کې یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
د زمرایي زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو مسله څېړل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی ترامپ د څرګندونې پرون په واشنگتن کې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر د څرګندونې وروسته هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرل پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په ارتباط بحث وشو. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېر امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ترامپ چې پرون په واشنگتن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
ورخه خبرې را روانې دي او تاسو یې وینئ. موږ له نږدې 19 کلونو راځي په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقه په اړه خبرې کیږي. کدا موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستنه کړو. ګورو بچی څه کیږي خو د لومړي ځل لپاره خبرې جدي دي، نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار ښه تر سره کوو. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرلا پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرخه ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغه هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي، د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوحې د موافقې او همدارس د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان په استازي توپ د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلی دی چې ښاغلی داوودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داوودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د سولې کلي په کابل کې ده او د جګړې کلي په اسلام آباد کې. طالبان هم د چهارشنبې پر ورځ وویل چې له نورو سره به واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغییرات رامنځته کړي. له ننه نږدې 20 کاله مخکې د ملګرو ملتو د استازي بیننسوان د سولې طرحه وروسته تر دې ناکامه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لار هواره شوه. دا اندېښنه مې د طالبانو د رژیم د وخت له یوه چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړې.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي، نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي. هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه، چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دغه نهادونه کلمند دي یا نور جوړول دا په افغانستان د یو بل طبیعي سره مخامخ کوي. زما په عقیده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه له منځه یوسي، دغو نهادونو ته هغوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسني نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوځ دی. طالبان عملاً له هغوی سره په جګړه کې دي، نو څرنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه بل منځ نه وړي؟
د تل لپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره، خو کله چې د صلح روغه راځي د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي، د هغوی امنیت ساتي. دغه پوځ پر اساس به یو طالب قمندان با استعداد سره موجود وي او دغه فوز د دغه قومي لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلې یو غوي وایي چې پولیس به اصلاح کوي. اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کړي، عین لکه د بنسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نشول او جګړې وشوي.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغوی دا نه دی ویلي چې موږ ملي پلس مطلق لمن جوړو. هغوی یوازې د محلي پلسو په ارتباط باندې خبره کړې ده.
ملی پولیس هم یاد کړی دی، پولیس ټول یاد کړی دی.
دا لږه مسلکی اصلاح ده، یوازې په الفاظو باندې باید موږ لاړ نه شو. هغوی حتمن اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیس مسلکي نه دي، د مسلک په بنیاد باندې نه دي راغلي، عارضي موقتاً د یو احتیاج او ضرورت او اړتیا په واسطه باندې ایجاد شوي دي. دا خطبي خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړیږي، د هغوی سره د اندازې په د خارجانو د اندازې په اساس باندې له ډېر زره تر شپېته زره پورې جنګیالیان لري. دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
د عبدالحکیم مجاهد څخه په منن لوی خبرتیا وروسته د کابل د ولسي جرګې د ابتدایي پایلو پر سر تاسو له جنجاله خبره و. البته له نهایي پایلو د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې لانجه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی او ممکن کمیسیون خپلې پخوانۍ پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د وخت لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او د شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. له کابل ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي کچېرې شفافیت تامین نشي د شکایتونو کمیسیون به د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه تستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تصمیم قبلي مون در ارتباط با کابل
د کابل انتخابات په تړاو زموږ پخوانی تصمیم اوس هم تعلق کوي او لغوه شوی نه دی. او کله چې ټول شکایتونو لمړني ورستي ته رسیدنه وشي موږ به خپل ورستي کړو تبن زموږ یو تصمیم هم هغه دی چې کمیسیون خپل پخوانی پریکړې ته ستون شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 13 ولایتونو نهایي نتایج اعلان کړي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي لا هم د کابل د انتخاباتو په اړه بشپړ اسناد د انتخاباتو کمیسیون لوري دوی ته نه دي سپارل شوي. دغه کمیسیون وایي که شفافیت تامین نشي او واقعي رای له غیر واقعي رایو نه بیل نشي د کمیسیون تصمیم به پر خپل ځای وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان لغبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه یې کړې. هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رد کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک بللې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو په تړاو د درغلیو اسناد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلي دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسولین وایي توانېدلې چې په دې ورستیو کې د څکم شپږ سوه قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د سروې له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې 1400 کاني ساحې پیژندل شوي چې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کانی سیمه پکې پیژندل شوي. خو اکثره د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانېدلې چې تر اوسه د 1400 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د ایسایو په اساس معنی 1400 سیمې پیژندل شوې چې غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلود. نو موږ وتوانل چې 504 اتیا ساحې محافظت کو. په دې وروستیو کې یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
د بوبل په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانونه پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانونه د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د خاغلی مطفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې لمخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 138 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو څیړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمیزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونه دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو له کیندلو نه هر کال سباندې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان په تیره تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانونو له قانوني کیندنو پورې تړلې خو د ده په خبره له ډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونه توانېدل چې د دغه ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معدنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرلو او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دېغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دېغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم د وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د نفتو، ګازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېری قانونه لري چې د ځینو تړونونه له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د ځینو لویو قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې د امریکا متحد ایالات په نن له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه د وتلو اعلان وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحد ایالات ځکه له دې تړون څخه وځي چې روسیې د سړې جګړې د دې تړون له مخې پر خپلو مکلفیتونو عمل نه دی کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، متحد ایالات ولې او په کوم دلیل پر روسیې تور لګوي چې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه یې سرغړونه کړې یا بیا سرغړونه کوي؟
بله، د امریکا د کانګرس یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ښایي نن چې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه ده، روسیې ته له ورکړل شوي مهلت څخه یوه ورځ مخکې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. البته ستاسو په ځواب کې امریکا د فبروري تر دوهمې نیټې پورې روسیې ته مهلت ورکړی و چې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي د تړون له مخې چې دواړو هیوادونو په 1980 کال کې لاسلیک کړی و خپل مکلفیت ترسره کړي که نه ترې وبوځي. نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې دا اعلان به نن حتما وشي. شیبر صاحب، ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په څو شیبو کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو سره خبرې وکړي، که څه هم د دې خبري غونډې د خبرو موضوع تر اوسه روښانه نه ده، مګر تمه ده چې پومپیو به پر همدې موضوع تمرکز وکړي. د امریکا لخوا د دې پریکړې تمه لا څو میاشتې مخکې کېده، خو په پیکینګ کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو اندریا تامسن او سرګی ریابکوف له پرونی ناکامې غونډې وروسته اعلان یقیني شو. روسي رسنیو د ریابکوف له قوله خبر ورکړی چې وایي له بده مرغه په دې خبرو کې هیڅ ساس پرمختګ ونه شو، او میرمن تامسن په یوه مرکه کې ویلي چې روسیه لا هم په دې اعتراف نه کوي چې له INF څخه سرغړونه کوي.
بله، او د دې تړون شرایط کوم دي او لاسلیک کوونکي اړخونه څه مکلفیتونه لري؟ تکلس
INF ته تر ډیره په اروپا کې د ثبات د اداره کوونکي تړون په سترګه کتل کیږي، او د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې تل د کړکیچ یوه سرچینه وه. واشنگټن او ناتو روسیه تورنوي چې د M299 په نوم د کروز توغندیو په جوړولو سره له دې تړون څخه سرغړونه کوي، خو مسکو دا تورونه ردوي چې وایي د دې توغندیو جوړول له INF څخه سرغړونه ده، او په مقابل کې پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې غواړي له INF څخه د وتلو په پلمه د وسلو د سیالۍ یو نوی پړاو پیل کړي. شیبر صاحب واشنگتن ویلی چې که روسیه بیرته د دې تړون شرایطو ته غاړه کېنږدي، نو د فبروري له دوهمې نیټې څخه یعنې له سبا څخه به له دې تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړي. خو امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې که روسیه د دې تړون پر بنسټ پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو بیرته به پکې شامل شي.
تکل صاحب مننه. و موریدل چې تمه ده په څو شیبو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یوې خبري غونډې ته خبري وکړي، او داسې ښکاري چې په دې خبري غونډه کې به مایک پامپیو دا اعلان وکړي چې امریکا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه وځي او روسیا په دې برخه کې پریږدي.
ستاسو له پیغامونو
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سره په تماس کې هم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکثر کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره ښایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشپېله کسان چې لمر اخیږي، خو د خلیلزاد هره سفر هره بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي، یا یې طالبان غواړي، یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ول کېږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند وروسته نو سوله کېږي. خو بیا هم دغه ګاونډي هېوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هېوادو ګټه د پشې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې سوله جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي وځلې ټول مسلمانان او په اړ یواد کې د هر ملت خلک وتغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي، او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبانو فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. موږ په کندهار ولایت کښې د هلمند نه سره مجر شوي. د سنګین د ولسوالۍ څخه نکیبلا خبره کوم. د سنګین په ولسوالۍ کښې به مالیه پولیس کښې وم، هلته میر حاضر شولم، ولسوالۍ سکوت وکړې، رابار شولو، مجر شولو، کندهار ته اوس د کندهار په شپږم موضوع کښې مې وظیفه کړې ده. د درو میاشتې ماشونه یې راڅخه خوړلي دي، وایته پر دوو تذکیرو پر دوه نامه باندې سوه کې. نو زه د نورو مقاماتو څه دا خواهش کوم چې زمونږ مې تذکیره راسمه کړي، یا زما
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه لولو، خو اوس به متحد ایالتونو ته مخه کړو. په امریکا کې د سړې هوا خورا سړه څپه راغلې ده. تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د متحده ایالتونو په اکثرو دولسو لویدیځو ایالتونو کې سمندرګي کنګل وهلي او عامه خدمتونه په خلکو درېدلي دي. هوا په بیلابیلو ځایونو کې د سانتیګراد په کچه له منفي شلو پیل ان تر منفي پنځه دېرشو هم لوړه شوې. د ترافیکي پیښو او سختو سړو په سبب له شنبې راهیسې د لږ تر لږه لسو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د شیکاګو له دوو هوایي ډګرونو او نورو لویدیځو کرښو څه باندې 2000 پروازونه لغوه شوي او 3500 نور ځنډېدلي. ترامپ چې د نړیوالې تودوخې د نظریاتو مخالف دی، ټویټ کړی او لیکلي دي په نړیوالې تودوخې څه ټکه لوېدلې. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولي دي.
لومړی به هغه څو سمیسونه ولولم چې د افغانستان د سولې په ارتباط دي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي، د ولسمشر اشرف غني د دې خبرې په کلکه ملاتړ کوو چې وایي د سولې کلي په کابل کې ده او د جنګ کلي په اسلام آباد کې. محمد قاسم ځواک له هلمنده پر استولې سمس کې لیکلي دي، تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي، ځکه چې د طالبانو واک له نورو سره دی. عنایت الله عابد د زابل له شاجوی څخه لیکلي دي، د سولې وروستۍ پایلې باید په راتلونکي غونډه کې اعلان شي او افغان حکومت هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. عبدالرحمن لیکلی دی چې د سولې بل پړاو خبرې به کله وي او چیرته به وي. لکه څرنګه چې راپورونه وایي، ټاکل شوې ده چې د روانې فبروري میاشت نن د فبروري لومړۍ نیټه ده. د فبروري په 15مه نیټه به د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د امریکایي استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. عبدالمنان له کندهار لیکي، د طالبانو دا خبره موږ ته د منلو نه ده چې د افغانستان پوځ به تر سولې وروسته له منځه وړو. او ځینې نورې سمیسونه پر نورو موضوعاتو راغلي دي. مثلا عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، له حکومت او خیریه مؤسسو غواړو چې په دې یخ ژمي کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. ځینو کسانو د شکایت کړی دی چې د دوی په سیمه